صفی الله استانگزی با شما. صفی الله خوش آمدین به استیدیو.
من نکام سید سمی عباس وقت به افغانستان که در سهر اتبالی شوی. ورانده په دغه پروګرام کې ورچې د افغانستان دفاع وزارت ویلي له وسلوالو څخه د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست له لومړیتوبونو څخه دي. دا هماره چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي کېدای شي په ځینو سیمو کې د رایو شمیرنه بیرته له سره وشي. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. به خبرونو سر تکی ده افغانستان دفاع وزارت وی لوی درستیز جنرال شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسېدلی. د هلمند په ناوې کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړي چې 12 کسان د دوشنبه په ښار کې د روسیې پر یوه پوځي اډه د بریتو د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. پوره خبرونه ده. افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیس استر جنرال شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسېدلی. د والي ویاند عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوي د سفر یو هدف د غزنی د اوږدمهاله امنیت لپاره د پلان جوړول دي.
دوی په ټوله کې یو هدف ده چې د غزنی ولایت د ټول غزنی ولایت امنیتي وضعیت بارزی هغه څه چې ضرورت دی هلته او د امنیتي تعدیداتو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره او د اوږدمهاله امنیت د ټینګښت لپاره دوی په یو امنیتي پلان کار کوي او د هماغه امنیتي پلان د تطبیق هم د دوی په غاړه دی چې هماغه به تطبیقیږي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت په دا وروستیو کې له سخت ګواښ سره مخ دی. ځینې سیمې د وسلوالو لاسته لوېدلې او په ځینو سیمو کې هم د طالبانو لخوا پراخ عملیات بریدونه روان دي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د ناوې ولسوالۍ په شور شورک سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات د سېشمې په ورځ ناوخته پیل شوي چې په نتیجه کې ګڼې سیمې له وسلوالو نیول شوي او اوس افغان ځواکونه هلته پوستې جوړوي.
د عملیات بروان وی هغه سیمې چې هغه کې تحرکات وي د دښمن هغه په پاکیږي او په تر څنګ یې د پوستو ایجاد وي د کمربندي ساحو د تقویت. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
چارواکي وایي د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونه هم په هوایي عملیاتو کې ورسره مرسته کوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورد کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی. ارګ وایي ولسمشر دا خبره د سې شنبې په ماښام د افغان ښځو د شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه. له ارګه خبر شوي خبر پاڼه وایي له ولسمشر سره د ښځو د استازو په دې غونډه کې د افغان ښځو شبکې رئیس روشن مشال او د دې شبکې د مدیره پلاوي غړې مریم رحماني غوښتنه وکړه چې ښځې دې په ټولو مذاکراتو کې فعال حضور ولري. متخصص افراد دې د سولې په مذاکراتو کې شامل شي او لاسته راوړنې باید د مذاکراتو قرباني نه شي. د ارګ په وینا ولسمشر سربیره پر دې چې د سولې په اړه په مشورتي بورډ کې د ښځو په ګډون ټینګار درلود د افغان ښځو شبکې له غړو وغوښتل چې د سولې په اړه خپلې مشخصې طرحې او وړاندیزونه په درې ورځو کې ورسره شریک کړي. افغان چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې د خبرو لپاره یو مشورتي بورډ رامنځته شي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړی چې 12 کسان د دوشنبه په ښار کې د روسیې پر یو پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. د دې ادارې ویاند دلشاد عبدو عاملو عالموف د سېشنبه په ورځ د دې کسانو د نیولو د هغه راپورونه تایید کړل چې یوه ورځ مخکې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې لخوا خپاره شوي وو. په دې راپور کې د تاجکستان د چارواکو له قوله ویل شوي د داعش سره تړلي 12 مشکوک کسان چې غوښتل یې د روسیې پر یوې پوځي اډې برید وکړي د نومبر په څلورمه نیول شوي. د ملي امنیت کمیټې ویاند په لومړیو کې دا راپورونه رد کړي و خو د سې شنبې په ماښام یې تایید کړل. روسیا د تاجکستان په دوشنبه کولاب او فرغان تیپه کې درې پوځي اډې لري چې پکې شاوخوا 2000 سرتیري ځای پر ځای شوي. د سي ان ان تلویزیوني شبکې د ولسمشر په بخښنه سره د سی ان ان ټلویزیوني شبکې د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد رسمي شکایت ثبت کړی. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې ټلویزیوني شبکې د خبریال جیم اکوستا هغه کارت لغوه کړ چې نوموړی پرې سپینې ماڼۍ ته د خبري غونډو لپاره ننوتلی شو. د سی ان ان ټلویزیوني شبکې تور پورې کړی چې سپینې ماڼۍ او خپله ولسمشر ډونالد ټرمپ د بیان د ازادۍ اصول تر پښو لاندې کړي. د منځمهاله انتخاباتو په ورځ د سپینې ماڼۍ یوې خبري غونډه کې د ولسمشر ټرمپ او د سی ان ان د خبریال جیم اکوستا ترمنځ توندې خبرې تبادله شوې. د خبري غونډې کې د سپینې ماڼۍ یوې معزه فکر کوونکی هڅه وکړه چې له خبریال څخه مایکروفون واخلي. له دې وروسته سپینې ماڼۍ پریکړه وکړه چې د جیم اکوستا د نامناسب چلند د دوی په خبره د نامناسب چلند په خاطر نوموړی دغلته له ورتګه منع شوی. اوس سی ان ان ټلویزیوني شبکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ده د دفتر خلاف په واشنګټن کې حقوقي شکایت ثبت کړی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز د سې شنبې په ورځ وویل د سی ان ان دا اقدام یوه ځان ښودنه ده او دوی به د دې شکایت په وړاندې دفاع وکړي. د امریکا په اساسي قانون کې روښانه ویل شوي چې د بیان ازادي د دغه هیواد له مهمو اساساتو څخه ده او څوک یې باید سرغړاوی ونه کړي. خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو کې بیا لوستلی شئ. ازادي رادیو ته غواګیست په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د غزنی د ناامن سیمو د بیا امن کولو لپاره دوی پلان لري.
مو څنګه مو شه جوابودي پلان داشت بچی کل مردم فرار کړم ده بامیان مزار غزنی کابل
د غزنی د مالستان او جغوري د ولسوالیو د جنگونو څخه راتښتیدل او افغانو چې په غزنی ښار کې مشت شوی وو. دفاع وزارت ویلي هلته د جنرال شریف یفتلی په مشرۍ او پلاوی اوس د امنیت د نیولو په پلان کار کوي. د اوبو په اړه باندې به تاسو ته یو تفصیلي راپور ولرو. د اوبو د چارو متخصصان وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته به هم ګټه وکړي.
ټول اوبه چې دي د سیلاب په شکل حالته دي او سیلاب هغوی وړي مځکې وړي خلک یې وړي کښتونه یې ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
او دا هم اوري چې په هلمند کې د مالټې کاروبار ښه روان دی.
مالټه خو فقط پر منی باندې یو ګیلاس انبار دسه غواړي او کوکنار چې دی قرد ولس میاشتې ته هغه منګال دی پوجي د نیشتې.
بیا هم سهار بخیر. راز لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوری ریاست له لومړیتوبونو څخه دي. دا دوه ولسوالۍ له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو سره مخ دي. تفصیل د اجملند په ریپورت کې.
د غزنی دوه نسبتاً آرامې ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د وسلوالو له پراخو بریدونو سره مخ دي. مالستان او جاغوري ولسوالۍ د تیرې اونۍ راهیسې له یو داسې وضعیت سره مخ شوي چې په تیرو څو کلونو کې نه و تجربه کړې. د غزنی د مالستان ولسوال زامن علي هدایت د سه شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دوی غوښتنه پر وسلوالو د هوایي بریدونو زیاتول او د ولسوالۍ ته د اضافي ځواکونو استول دي. فغلی هدایت وایي د ولسوالۍ اداره امنیي قمنداني او د ولسوالۍ بازار همدا د جګړې لومړۍ کرخه ده. په اداري او بازار کې دولتي اداره او په 300 متره کې دښمن دی. جګړه روانه ده. باید هوایي بریدونه وکړي او اضافي ځواکونه راوستي. د مخابراتي ستونزو له کبله ونتوانېدو چې د جاغوري له چارواکو سره تماس ونیسو څو هغوی د خپل وضعیت په اړه ووایي. هغه څه چې د مالستان ولسوال تایید کړل دا دي چې که دا وضعیت دوام وکړي د دې ولسوالۍ د سقوط خطر شته. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا رادی چې ګوندې مالستان او جاغوري ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د سه شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی د امنیتي وضعیت کنټرولول د دولت د مسؤلیتونو په سر کې دي.
امنیالي در صدر
غفور احمد جاوید وای دا محل د غزنی جاغوري او مالستان امنیتی وضعیت لومړیتوب لري. وروسته بیا کندوز، فراه او نور ولایتونه دي. یعنی د دفاع وزارت او د هیواد د ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو د کارونو په سر کې د دې دوو ولسوالیو امنیتي وضعیت کنټرولول دي. په خپل ولسمشر دا موضوع تعقیبوي. د دفاع وزارت ویان همدارنګه په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې افغان ځواکونو ته د درنې مرګ شوبلې دا وختو ریپورټونه هم رد کړل. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې یوازې د یک شنبې او دوشنبې په ورځو په جاغوري کې 13 تنه کمانډو او 50 تنه د ملي او سیمه ییزو پولیسو سرتیري وژل شوي. په مالستان ولسوالۍ کې هم په تیرو څو ورځو کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ شوبلې دا وختو رپورټونه ورکړل شوي. خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل درانه تلفات د حکومت مخالف وسلوالو ته وختي او د امنیتي ځواکونو د مرګ شوبلې شمېره کمه ده. غفور احمد جاوید وایي زموږ له کمانډو او امنیتي سرتیرو شپږو کسان شهیدان شوي. که مو 150 تنه تلفات درلودل نو دواړو ولسوالیو سقوط کاوه. دا موضوع مو کاملا ردوو. دښمن ته درانه تلفات وختي او د سیمې له تصفیه او بشپړې څېړنې وروسته به تاسو سره د تلفاتو ټولې دقیقې شمېرې
شریک.
د مالستان او جاغوري ولسوالۍ د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ ته څېرمه پرتې دي. دا سیمه په وروستیو څو ورځو کې د ناامنیو شاهده وه چې له کبله یې د غزني د کډوالو د ادارې په وینا تر زرو زیاتې کورنۍ ګاونډیو سیمو ته کډه شوې دي. ویل کېږي چې سختو بارانونو غزنی ته د هوایي اکمالاتو بهیر ورو کړی. په داسې حال کې چې افغان چارواکو په تیرو دوه درې ورځو کې دغلته د جګړې په وضعیت کې د بدلون خبره کوله، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د ژمي په رارسېدو او د هوا په سړېدو به د مالستان او جاغوري جګړې تر څه وخته پورې دوام وکړي.
و مرزل چې دفاع وزارت وایي د جاغوري او مالستان د نیولو لپاره او هلته د طالبانو د ځپلو لپاره به پراخ عملیات کوي. په جاغوري او مالستان کې طالبان په ځینو سیمو کې برلاسي دي او افغان ځواکونو او ملکیانو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتي. د دغې جګړې له خاطره زرګونه کورنۍ د غزني ښار ته راتښتېدلې دي. د غزني د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو ریاست وایي دا یوازې د بې ځایه شویو کسانو شمېر ده چې ځانونه یې غزني ښار ته رسېدولي. په داسې حال کې چې له جاغوري او مالستانه بامیان او کابل ته هم ګڼ شمېر کورنۍ کډوالې دي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
فاطمه او کورنۍ له هغو کسانو دي چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې تیښتې ته اړ سوي. فاطمه چې په دې وروستیو کې کابل ته رسېدلې وایي تر درو شپو او ورځو وروسته یې وکړای سول خپل ځان خوندي ځای ته ورسوي. دی ازادي راډیو ته وویل نن کابل ته ورسېدو، درې شپې او ورځې مو لاره ووهله. لاره اوږده وه او جګړه هم ډېره وه. ډېر خلک وژل سول، ټول وتښتېدل. نه پیسې لرو او نه بل څه. فاطمه وایي دا او کورنۍ په کابل کې د خپلوانو په کور کې دي. په همدې حال کې ډېری بې ځایه سوي کورنۍ په جوماتونو کې شپې ورځې تېروي. نثار احمد د جاغوري یو بل اوسېدونکی دی چې د سې شنبې په ورځ له خپلې کورنۍ سره د کابل دشتې برچې ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
نن غرمه دشتې برچې ته ورسېدو. ډېره جګړه وه، خلک ډېر بې ځایه شول. لوی شمېر غزني ښار او بامیان ته ولاړل او نور کابل ته او حتی مزار ته وتښتېدل.
د غزني ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې جګړې او ناامنیو د دغو سیمو ګڼ اوسېدونکي اړ کړل چې خپل کورونه پرېږدي. د غزني ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست وایي په تیرو درو څلور ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ له دې ولسوالۍ څخه غزني ښار ته کډوالې سوي. عبدالخالق احمدي ازادي راډیو ته وویل
په روسیو کې د مالستان او جاغوري څخه هغه کسان چې د کورونو پرېښودو ته اړ شوي هرې خوا تیت شوي او یو شمېر یې کابل او بامیان ته تللي، خو ځینې چې غزني ښار ته راغلي شمېر یې زر کورنۍ دی.
د ښاغلي احمدي په وینا اوس مهال ډېری بې ځایه سوي کسان د ناامنیو له کبله په لارو کې بند پاته دي. بل لور ته د هغو کسانو شمېر معلوم نه دی چې له مالستان او جاغوري ولسوالیو د جګړې له کبله تېښتې ته اړ سوي. د غزني ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د سه شنبې له ورځې د طالبانو حملې تر اوسه دوام لري، خو د دې ولایت په مالستان ولسوالۍ کې جګړه له څلور ورځو راهیسې روانه ده. د غزني په ولایتي شورا کې د مالستان د خلکو استازي محمد نعیم توحیدی د دې ولسوالۍ د بې ځایه سوي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
زه په سیمه کې وم چې تر شپږو سوو زیات موټر د غزني په لور د تلو په حال کې وو. یو شمېر کسان په تراکتورونو کې او ځینې ښځې او کوچنیان پلي د تېښتې په حال کې وو. وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
وضعیت بسیار اسفبار است، بسیار نگران کننده است.
سړه هوا له لویو ننګونو ګڼل کیږي چې بې ځای سوي او سره مخامخ دي. د غزنی د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي له مرستندوی ادارو یې غوښتي چې هر څومره ژر وي د غزنی له بې ځای سوي سره مرسته وکړي. د دې ریاست رئیس عبدالخالق احمدي په وینا د روان کال له پیل څخه تر اوسه په غزنی کې 10,000 کورنۍ بې ځای سوي چې ډیری یې د جګړې له لاسه دي. پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو تر حملو وروسته د دې ولسوالۍ ډیری اوسیدونکو چې هزاره افغانان دي له افغان حکومت وغوښتل چې په جاغوري کې ځای پر ځای او د پیاوړتیا په هدف د افغان کوماندو ځواکونه ورولېږي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې خبریال په دې وروستیو کې جاغوري ولسوالۍ ته سفر کړی او خبرې ورکړی چې 30 د کوماندو ځواکونه او 50 ځایي سرتیري او پولیس یوازې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په جاغوري ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د جاغوري په جګړه کې د افغان سرتیرو تلفات تاییدوي خو دا ارقام یې نه دي تایید کړي. د دې وزارت په وینا په جاغوري او مالستان کې په وروستۍ جګړه کې دواړو لوري ته تلفات اوښتي چې د طالبانو تلفات د افغان امنیتي ځواکونو تر تلفاتو زیات دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواړی اوسم راځو یو تفصیلي راپور ته. په افغانستان کې د جګړې اوږدېدو له افغانانو سره ډېرو فرضیو ته لار هواره کړي. یو شمېر افغانان داسې انګیري چې ګواکې امریکا نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. نور د جګړې د اوږدېدو علت د افغانستان حکومت بولي چې په وینا یې ډېر په فساد کې ښکېل دی. په دې اړه اسوشیټډ پریس په یو راپور کې د یو شمېر عامو افغانانو ترڅنګ د ځینو مخکښو سیاستوالو نظرونه هم راخیستي چې مهم ټکي نورياس نوري وړاندې کوي.
کله چې امریکایي ځواکونو د 2000 لومړي کال په نومبر کې له خپلو افغان متحدینو سره د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، افغانانو یې تود هرکلی وکړ. خو له 12 کلونو وروسته طالبانو تقریبا د افغانستان نیمایي برخه نیولې. امنیتي وضعیت د پخوا په نسبت ډیر خراب شوی چې د دغو شرایطو ملامتي هم اکثر افغانان پر امریکایانو اچوي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې امریکا د افغانستان په جګړه کې چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي له 2400 زیات پوځیان له لاسه ورکړي او څه باندې 900 میلیارد ډالر یې پرې لګولي دي. د امریکا درې ولسمشرانو د دغې جګړې د پای ته رسولو ژمنې کړي. هر یوه یا دې هیواد ته نور سرتیري لیږلي یا یې هم سرتیري ترې ایستلي. له طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي یا یې هم د هغوی پر ځپلو زور اچولی دی. تیر کال هم تر ټولو ستر بم چې د بمونو مور په نوم یاد شوی د بلې سخت دریزې داعش ډلې تر ځمکې لاندې په سمڅوره وغورځوه. د راپور له مخې تر اوسه هیڅ یوې دغې هڅې معاصره نتیجه نه ده ورکړې، بلکې د کلونو په تیریدو سره یې افغانان لا ډېر ناهیلي کړي او دغه وضعیت ډېرو فرضیو ته لاره هواره کړې ده. په یوه کې اکثره افغانان د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیسي چې ګواکې دا هیواد نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. محمد اسماعیل قاسم یار چې د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار دی وایي نه پوهیږي چې ولې امریکایي او د ناتو ځواکونو چې یو وخت شمیر په افغانستان کې 150,000 سرتیرو ته رسېده د 15,000 افغان ځواکونو ترڅنګ ونه شو کړی چې د طالبانو ځواک مات کړي. د قاسم یار په باور دوی نه غوښتل چې دا کار وکړي یا به یې هم خای نه شو کولی. قاسم یار وایي اوس په زړه کې داسې تیریږي چې ښایي امریکا او د هغې متحد پاکستان قصدن غوښتي وي چې د افغانستان وضعیت ګډوډ وښیي تر څو امریکا په دې هیواد کې دوامداره پوځي حضور توجیه کړی شي. د هغه په وینا امریکا په دغه پوځي حضور سره چې اوس د سرتیرو شمیر 15,000 ته رسیږي له افغانستانه په استفادې غواړي ایران، روسیه او چین له نږدې وڅاري. دا چې د افغانستان د جګړې تر شا څه عوامل پراته دي وخت نا وخت په تیره د مهمو پیښو په تړاو افغان چارواکو او د سیاسي چارو کتونکو مختلف نظرونه څرګند کړي دي. تیره میاشت د کندهار د ځواکمن امنیه قمندان جنرال عبدالرازق له وژلو سره ټولنیزې رسنۍ په تصویرونو او پوسټونو ډکې وې چې په ډیرو کې ویل کېدل نوموړی د امریکا د توطیه ښکار شوی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي برید په نتیجه کې واک ته ورسید او څه باندې ولسیزه د چارو واګې په لاس کې وی وای افغانانو په 2000 لومړي کال لزړه د متحدو ایالاتونو او د نړیوالې ټولنې د راتګ هرکلی وکړ خو اوس داسې نه ده. کرزی په وروستیو کې په یو مرکه کې وویل په لومړیو څو محدودو کلونو کې هر څه ډېر ښه و خو وروسته موږ ولیدل چې امریکا یا خپل دریځ بدل کړ یا هم ښایي په اسانۍ د افغانانو غوښتنې او د دې هیواد وضعیت له پامه غورځولی وي. کرزی امریکا ګرم بولي چې دغه جګړه یې اوږده کړې ده. د هغه په وینا امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د سخت دریځو امن ځایونه له منځه یوسي. د افغانانو پر کلیو او کورونو یې بمباري کړې او په عملیاتو کې هم ډېر افغانان زندانونو کې اچولي دي. یو شمیر نور افغانان بیا داسې انګیري چې د افغانستان فاسد حکومت چې خپله کرزی له څه باندې یوې لسیزې مشري کړې په دې هېواد کې د جګړې دوام ته لاره هواره کړې ده. حاجی اکرم چې د کابل په زاړه ښار کې روزمز دی او د خپلې کورنۍ لپاره په مشکل یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي وایي چې ټولې مرستې چې دې هېواد ته راغلي د هغو کسانو جیبونو ته لوېدلې چې په قدرت کې دي او بېوزلو ته هېڅ څه نه دي رسېدلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د لویدیز چاپ مطبوعاتو تبصری هم نوریاس نوری کړی دی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د غزنی په تر ټولو امن ولسوالۍ کې د وروستیو درنو جګړو په اړه په یوه مطلب کې لیکلي چې جاغوري د افغانستان تر ټولو امن ولسوالۍ ګڼل کېده چې له تېرې اونۍ راهیسې د خونړیو نښتو په ډګر بدله شوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دې ولسوالۍ اوسیدونکي په یاد نه لري چې وروستی ځل په دې ولسوالۍ کې څه وخت د قتل یا غلا پیښه شوې وه. ښوونځي هم پکې په یوه اندازه د هلکانو او نجونو پر مخ پرانیستي وو، خو تېره اونۍ چې طالبانو له درې لورو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه هر څه بدل شول. بلې امریکایي لانګ وار ژورنال ورځپاڼه د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د جګړې په اړه لیکلي چې د طالبانو لخوا په سیمه کې د افغان کماندو او نورو ځواکونو ځپل او د حکومت ناتواني چې سیمې ته نور ځواکونه واستوي کومه د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه د افغانستان ملي اردو او پولیس په تېرو څو کلونو کې نه دي توانېدلي چې په لرې پرتو سیمو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او خپلې اډې او امنیتي پوستې پرېښېدي. د افغانستان سندونه به د پاکستان په وړاندې د هند یوه بله وسله وي. امریکایي فارن پالیسي خبرونې تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکلي چې نوې ډیلي کابل ته نږدې د یوه مهم بند جوړولو لګښت په غاړه اخیستی چې کولی شي خپل سیال پاکستان ته د اوبو د بهېدو اندازه کمه کړي. د ورځپاڼې په وینا دغه پروژه ښایي د نړۍ یوې بلې جګړې ته لاره هواره کړي. فارن پالیسی لیکي د افغانستان اکثره برخې په اوس وخت کې په سلو کې شپېته د بارانونو او واورو چې د خپلو خوراکي موادو د تولید لپاره ورته اړتیا لري له کمی سره مخ دي. په کابل کې د نفوس چټکې ودې د افغانستان په مختلفو سیمو کې سختې وچکالۍ او د اقلیم بدلون هم د اوبو د نویو تاسیساتو لپاره اړتیا ډېره زیاته کړې ده. خو د دغه بند جوړول سیاسي پیچلتیا هم لري. د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه د بهېدونکو سیندونو له امله له پیچلتیا سره مله ده او داسې کوم قانوني چوکاټ هم نشته چې د هیوادونو ترمنځ د لویې جګړې مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي له مصر سره له نږدې کار کوي څو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 2014 کال اوربند بیرته ټینګ شي. د ملګرو ملتو ویاند فرحان حق همدارنګه له ټولو لورو وغوښتل چې غزه کې د یوې بلې جګړې له تودېدو ډډه وکړي. له څو ورځو راهیسې فلسطیني وسلوال پر اسرائیلي سیمو د توغندیو بریدونه کوي. له بلې خوا بیا اسرائیل د فلسطیني سیمو بمبارۍ ته هم دوام ورکړی. تفصیل د اجملاند په رپورټ کې.
دا ملګر ملتونو سازمان او د مصر حکومت وایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ بیرته د اوربند ټینګېدو لپاره په جدیت کار کوي. له څو ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو بل بریدونه روان دي چې وار بیا یې دغلته د جګړې د شدت ویره رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د چارو ځانګړی تنظیمونکی نیکولای ملادینوف د اسرائیل او حماس ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو څخه اندېښمن دی. همدارنګ د ملګرو ملتونو دی ویان زیاته کړ چې د دواړو لورو ترمنځ بیرته د اوربند ټینګول لپاره هڅې روانې دي. فرحان حق وایي موږ له وروستیو رپورټونو خبر یو. مصر او ملګري ملتونه په جدیت کار کوي څو دواړه لوري بیرته د 2014 میلادي کال اوربند ته ستانه شي او په دې برخه کې ډاډ ترلاسه شي. ځانګړی استازی ملادینوف په دې باور دی چې ممکنه ده تاوتریخوالی راکم کړی شي او دا د دواړو فلسطینیانو او اسرائیلو په ګټه. د ملګرو ملتونو ویان همدارنګه زیاته کړه چې له ټولو لورو غواړي چې په غزه کې د یوې بلې جګړې مخه ونیسي او بشري وضعیت ته پام وکړي. غزه له 2001 کال راهیسې د حماس د وسلوالې ډلې په ولکه کې ده. دې ډلې د وروستي ځل لپاره په 2014 کال کې 50 ورځې له اسرائیلو سره جګړه وکړه. د رپورټونو له مخې د دوشنبې او سې شنبې په ورځ له 450 زیات توغندي د حماس د وسلوالو لخوا د اسرائیلو پر جنوب توغول شوي. اسرائیلو هم د سې شنبې په ورځ د غزې په ریمال سیمه کې په یوه هوایي حمله کې یو شپږ منزله ودانۍ له یو وړکتون سره په نښه کړه. وروسته له هغې چې په نښته کې د حماس یو قمندان او شپږ وسلوال ووژل شول، دې ډلې ویلي چې غچ به واخلي. اسرائیلو هم چې په همدې نښتو کې یو سرتېری وژل شوی خبرداری ورکړی چې د حماس له اړخه د هرې حملې ځواب ووایي. په یو لسو کلونو کې چې غزه د حماس د وسلوالې ډلې په ولکه کې ده 2200 فلسطینیان په جګړو کې وژل شوي چې نیمایي ملکیان دي. د اسرائیلو خوا ته بیا په دې موده کې 380 وژل شوي چې ډېر یې د اردو سرتیری دي. ویل کېږي چې د اسرائیلو پر ډیرو ودانیو د توغندیو ضد چتونو له نصبولو وروسته د اسرائیلو لور ته د مرګ ژوبل شمېره د پخوا په مقایسه کمه شوې ده.
ازادي راډیو ته غواګست. د هلمند په نادلي کې ځینې خلک د مالټو باغونه لري او اوس ښه حاصلات هم ورکوي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي د کوکنارو ورهاخوا د دې ولایت نورې ټولې میوې ودانې د خوند او رنګ له مخې ساری نه لري چې مالته یې په سر کې ځای لري. په دې اړه الیاس دایی یو رپورټ جوړ کړی.
یا په فارسی هم متل دی وای خوردنه خشد بردنه.
نجیب الله شاید زموږ په ورتګ خوشاله وي. خو ما ته د جوړو مالټو په یوې وړې اما پلینې درخت کې د بوغدی ځاله چې تازه چې چانل وتی دی د مالټې د ښکلې رنګ او ښه خوند په چیر سکون راکوي. د نادلي د بازار شمال ته نږدې په ګڼو خټینو کورونو کې یو سیمیټي پاخه جوړ شوی کور ته ننوتلو. د کور په دالیز کې د زرغونو پاڼو یو رسم سوی سور ګل سړی ته د کوکنارو ښکلی ګل ور یادوي. خو نجیب الله د پلار د یو وصیت پر اساس چې 18 کاله وړاندې د خپل مرګ نه څو ورځې مخکې زامنو ته کړی وو کوکنار نه کړی او د حلالو او میوه لرونکو بوټو روزنه کوي. دی وایي په یاد مې نه دي خو فکر کوم 1380 مریض کال و چې موږ ځان ته کور جوړوي. دوه کاله دغه کار وخت ونیوي. زموږ پلار دې خدای وبخشي هغه غوښتنه وکړه چې تاسو به د مالټې او نارنج درخت کښېنوئ. موږ دغه خبره ومنل. دا د ګورو چې مالټه نه یوازې ښه نتیجه ورکوي بلکې پوره او ښه حاصل هم ورکوي. دا تر زعفرانو پستې خورما او زیتون وروسته بل میوه لرونکی بوټی دی چې د هلمند د هوا او اوبو سره وړ وځي او ښه حاصل ورکوي. کلونه کېږي چې د زعفرانو پستې خورما او زیتونو تر څنګ پټنونو ناسم او پالتو مالټه او کینو د پاکستان څخه راځي او په خورا لوړ قیمت د هیواد او هلمند په بازارونو کې پلورل کېږي. خو په نادالي کې د نجیب الله د باغ مالټه د رنګ او خوند له مخې کم ساری ده. د ازادي راډیو ټول د مالټې ونه د کوکنارو او نورو نشي توکو د کرکلي په نسبت لږ کار کمی وبه او په کال کې یو ځل کیمیاوي سره غواړي.
یا کوکنار مالټه خو فقط پر منی باندې یو ګلاس هم بارده سره غواړي. او کوکنار چې دی کال دوه لس میاشتې ته هغه منګال دی پوجي د نیش دی دغه کار دی. خو بیا ما دوا مصرف غواړي، د انبار مصرف غواړي، د اوبو مصرف غواړي. دا چې دی خو فقط هغه یو پاوتک یو پلاو به اخلاص
که څوم. افغان حکومت کلونه کېږي چې د نړیوالې ټولنې په مالي لګښت د کوکنارو د بدیل په لټه په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونه او کیمیاوي سرو لګولي دي. خو داسې ښکاري چې تر اوسه یې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي مالټه ازمویلې ده، کوریا یې کرلې دي او د نوي کال د نیالګیو په پروګرام کې به زرګونو کروندګرو ته ورکړي. شاغلی الکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې د کرهنې په برخه کې د دریو نورو نو طرحو خبر ورکړ چې که د مرکزی حکومت لخوا د هلمند د زراعت ریاست سره ومنل سي نه یوازې به کروندګر د کوکنارو له شره خلاص سي بلکې هر کال تر 30 میلیونه ډالر زیاته ګټه به یوازې د هلمند کروندګرو ته پاتې کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
کندهار کې د کورنی تولیداتو او لاسي صنایعو دوه ورځنی نندارتون پرانیستل شو. چارواکي وایي له دې نندارتون یې هدف دا دی چې لاسي توکي او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه وکړي او هغه توکي نندارې ته وړاندې کړي چې د هیواد دننه او بهارې په اړه له خلک معلومات نه لري. صادق رښتینی له کندهاره رپورټ رالیږي.
دا د ښځو د لاسي او کرنیزو توکو نندارتون د دوه ورځو لپاره د کندهار په عینومېنه کې جوړ شوی چې کروندګرو پکښې د خپلو مځکو تازه وچې میوې، سبزیجات او نور محصولات شي. په نندارتون کې افغان میرمنو هم خپل لاسي تولیدات او صنایع نندارې ته وړاندې کړي. د کندهار سرپرست والي عبدالحناد منیب او د دغه ولایت د کرنې رئیس حافظ الله سیدی وایي په کندهار کې ډول ډول وچې او تازه میوې او د ښځو لاسي توکي تولیدېږي چې تر اوسه یې په اړه لا هم خلک معلومات نه لري.
مش کو وسو ګورو په پارک سنشي کې یادل ته چې مش کم یو جات لرو مش خلک لا خبر نه دي د خارج څخه هغه جنس چې دلته پیدا کیږي په مختلفو برخو لا دی د امسایي وایدو سره واردي نو په دا برخه کې مش اساسي هدف دا دی چې په اقتصادي برخه کې مش خو کې پاسوي او تر څنګه د خپل لاسي صنایعو او داخلي تولیداتو ته مو نور انکشاف وکړو
بدبستانه باید وایم چې څه شی نه لرو هغه مارکیټ دی زمان وسم هغه تولید شوی محصولات چې د بزګر په ډیر زیار او زحمت باندې په تڼاکو باندې تولید شوی وي تقریبا ډیر شنه واخلا
د دې نندارتون ګډونوال وایي له دې لارې به کروندګرو او ښځو ته د بازار موندنې زمینه برابره سي او په اقتصادي برخه کې به پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې دغه نندارتون ته راغلي کروندګر او د لاسي صنایعو کارګر وایي کلونه کېږي چې د کرنیزو او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي، د تولیداتو کیفیت یې لوړ خو بازار نه لري. پرشته د لاسي صنایعو کارکوونکي
موږ هیواد چې دی هغه اقتصادي حالات یې هم کمزور دي، نو موږ په دې خاطر د شان نندارې ته وړاندې کړل چې موږ په دې شان کې یو څه پرمختګ وکړو او موږ د دې شان دپاره یو بازار پیدا کړو.
کلونه کېږي افغان صنعتکاران او کروندګر خپلو تولیداتو ته د بازار د نشتون له امله شکایت کوي، خو د چارواکو غبرګون یوازې تر څو تکراري ژمنو محدود پاتې شوی.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. راځو لنډو خبرو ته. د افغانستان دفاع وزارت لوی درستی ستر جنرال شریف افضلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسېدلی. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی د سفر هدف د غزنی د اوږدمهاله امنیت لپاره د پلان جوړول دي. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پرون پوځي عملیات پیل شوي. د هلمند والي ویاند وایي ګڼې سیمې له طالبانو نیول شوي او اوس وخت افغان ځواکونه هلته پوستې جوړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورډ کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی. ښاغلي غنی دا خبره د سې شنبې په ماښام د افغان ښځو شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړی چې 12 کسان د دوشنبه په ښار کې د روسیې پر یوه پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوی. د سی این این ټلویزیون شبکې د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد رسمي شکایت ثبت کړی. دغه اقدام وروسته له هغه وشو چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې ټلویزیون شبکې د خبریال جیم اکوستا هغه کارت لغو کړ چې نوموړی پرې سپینې ماڼۍ ته د خبري غونډو لپاره ننوتلی شو. او د روسیې د رژیم مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی وایي روسی چارواکي له هیواد څخه د ده د وتلو مخه نیولې. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه برخه شروع کیږي. نیم ساعت به دغه برخه دوام ولري. یو تفصیلي راپور د اوبو په اړه او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه خپره شي. راځو د اوبو راپور ته. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو اوبو ستونزه هواره کړي. په دې برخه کې یو شمیر پرمختګونه هم شوي دي. د اوبو متخصصان وایي کابل او اسلام آباد باید د اوبو په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي، کنه دواړه لوري به تاوان وکړي. خو افغانستان خپلې ستونزې لري او پاکستان هم خپلې. په دې اړه احمد شیبر یو تفصیلی راپور جوړ کړی.
له افغانستان سره د هغو اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش. د افغانستان د برېښنا ریاست عمومي رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمیر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولیش بانک پته
بانکونو مخته کارا ویلی ک پاونسان کی تاسو بند جوړوي او لمخت خپیسې اخلي، نو تاسو باید له پایاناب هیواده اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. گاونډیان هیڅ کله پرسمی ډول د بندونو جوړیدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي. او د کونړ د شال او تاګی د بندونو په څیر بندونه 500 میلیون او 200 میلیون ډالر پنګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې ویغونډه تر وبلل پر ګډو اوبو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې دي نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستاني پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ، همغه و چې نړیوال بانک په شا شو. د پاکستان په باور کې چېرته د کابل پر سیند بندونه جوړ شي، نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د اوبخور درې سیستمونه اغېزمن شي. چې لدی سره به نږدې 2000 ایکړه ځمکه شاړه شي، یا به یې اوبه دومره کمې شي چې بیا به دغه څلور فصل ځمکې یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنګلونه وول شوه. ټول اوبه چې ځي د سیلاب په شکل هلته ځي، او سیلاب هغوی وړي، ځمکې وړي، خلک یې وړي، کښتونه ور خرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورمی سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تیرو 2 کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بېلابېلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی او هر ځل دا کمپنۍ بیرته پښه شوي دي. ډېر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پرېښی دی، خو په تیرو 2 کلونو کې چې د مچلغو د بند د جوړېدو هڅې شروع شوي دي، تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکاره بند ساتنې پر مهال وژل شوي دي. تیره میاشت افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ او هلته یې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دې بند چارې به ډېر ژر بیا پیل شي.
مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. چاله د قراردادي وعده کړی دی چې ماشینري بیرته عملته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر څلورو میاشتو کې له خیره اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازی به هم کانال کار شروع شو هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. یو ایس ایټ پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زیم د اوبخوار بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل راهیسې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د یو ایس ایټ په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړي دي.
د امریکا سفارت د کورونه مخکې له مخکې شروع کړي دي، یعنی تخنیکي مطالعات شروع کړي دي او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې دي دوی لپاره چې دغه ارقام باندې یو نور کورنو کې دوه پاره کوچنۍ پروژې په واټ کړی دي شروع شوې دي. دوی د توګه درې کول ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځینې چېرون کې شته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي، هغه ځینې د پاکستان دي، ځینې د مثلا دوه درې کس د افغانستان هم خبر یم.
مایار زیاتوي چې د هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 16 اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبرې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې په خرج منه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبه لرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو مقتدا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپل وړتیاو سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې ځمکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي ځمکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې ابي ځمکو ته ورکړل شوې دی هغه باید یو چونکې دا یو شریک اوبه دي، شریک او زیدي، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. وس چې دا چې افغانستان په حالاتو کې تیرو ډیر څلوېښت کلو کې نه توانېدلې چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو ګاونډي مملکتونو د نه استفادې سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړی دی او اوس دغه بانا غوي ته جوړیږي چې دغه اوبو نه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډیر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1980 میلادي کال کې له نوې ډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلی سره لانجه هوارولی شي، له افغانستان سره ستونزه پسه کېده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخلې یو اصلي علت اوبو دي او افغانستان له دې هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
هر ډول قرارداد امضا کوم ولا دا ډیورنډ پلس نه پیژن ولې کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت تر داخليږي دا کوم وایي تاسو تر دغه پورې د استفاده او کړې دنه وروسته بندونه پکې جوړولای شو د څه کوي چې دومره مقدار وبم درخه ولا دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
افغانستان دغه اوبو ته چې د پاکستان خواته بهیشي سخت ضرورت لري. د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. ملګري ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2,200,000 افغانان وچکالۍ اغېزمن کړي دي. د یوې څېړنې د اټکل له مخې تر 2025 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چیرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وایي درېمګړي ته باید مخ واړول شي.
منځګړتوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک وکړي لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوی دی. خو د افغانستان نیازمندي دغلته مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړي شي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبه بهي شي. د افغانستان جنوب لویدیځ حوزه هڅه هم وچکالۍ ډېره خواره کړې ده او د بلوچستان لور ته بیا د وچکالۍ اغېزې دومره پراخې دي چې په ډېرو سیمو کې خلک د څښلو اوبه نه لري.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هله ومني ورزوس تاسو د دې ونی رغلو پیغامونه ته دا دل تاسو دوستانو پیغامونه مترډیره د سولې په ارتباطي مخصوصا د مسکو د غونډې پاره چې د تیر جمعې پر ورځ جوړه سو او د طالبانو استاد هم ګډون پکښ کړی وو او یا هم افغانستان ته د امریکا د بهرنی چارو وزارت د استاد زلمی خلیلزاد د سفر پاره تاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلې دي نو لازم بولم چې همدا نظرونه مو د خبرونه په سر کې په ګډه وو ځکه سوله د ټولو افغانانو لمړنۍ او تر هر څه ډیره لویه غوښتنه ده. مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم غواړم وایم چې دا پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ یوازې ستاسو پیغامونه خبرو او د همدې پروګرام له لارې تر چارواکو رسوو. وروسته به نور پیغامونه هم واورو خو لمړی د سولې په اړه.
زمامت حسن د کندهار ولایت څخه دا پیغام ترې درمه دا د سوهلی په باره کې چې کوم خبرې سره روانې دي او محترم زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات غوښتنه کړې ده چې ودی زندول شي نو موږ د محترم زلمی خلیلزاد سره د دې خبرې موافقت لرو. موږ محترم رئیس جمهور صاحب سره دا وایو چې دغه انتخابات کې چیرې د سوله کیږي سوله مابین سره چې د انتخابات دی وزن دی هیڅ خبر نه ده او بل خبره دا د محترم رئیس جمهور صاحب دا وایي چې دغه اتي ویزر سربازان چې په دغه سلور کال کې شهیدان شوي دي په شهادت باندې رسیدلي دي خو د دوه کورونا ګرد د ویر په تغر باندې ناشي نو خو ښه خبره دا ده چې شور وسی د افغانستان بربادي ده که په اخوا کې خلک مري او که په داخوا کې خلک مري ټول د افغانستان خلک مري د افغانستان بربادي ده نو موږ رئیس جمهور سره دا غوښتنه کوو د ایلو امید لرو چې دغه انتخابات دي که چیرې دا سوله سره رسیږي د انتخابات دي وزن دي دروغو پورې چې سوله وسي بیا دې انتخابات وکړي چې هر څوک ګټونکي سول هغه ګټونکي سول نو موږ وخت نه نیسو. وسلام.
السلام علیکم. ډېر خوشاله یم چې تاسو کې زه تاسو سره په تماس یم. افغانستان سوله د الله په لاره کې شانه کوي. سوله د هر افغان د هر افغان چې راځي د ورځ افغان نه هغه څه سوله د دې ورځ په لاره کې سوله کې دي ګټه سره او اما چې می حسي چې اوس د مخني ذات د کوي افغانستان د سولې په اړه د حسي امیا په بوند د ان شاء الله تعالی د مخني ذات حسي افغانستان د سولې سره مرسته وکړي. السلام.
السلام علیکم. شہزادہ نبی نعیم د کونړ ولایت نه د آزادۍ راډیو ته څنګه خبرونه تخپل پیغام پریږدم. کما د سولې په اړه کې چې کوم مسکو کې کوم هغه ورنه جوړ شوی دا نو زما غوښتنه د سولې د شورا نه او د تحریک د طالبانو او خصوصا د زلمی خلیلزاد ورونه می غوښنه دا ورونه تاسو افغانان هستی راځي کینی دغه لوړې جوړې تراکش کې او د خدای په خاطر باندې نور څلوېښت کاله وشو چې په افغانستان کې جنگ او جګړې دي انفجار دی افغانان ټول د منځه ځي نو زما غوښتنه د یو معلول په توګه زه پخپله معلول یم په سترګو نابینا یم یوه پخه مې نشته دی خو ډېر ارمانجن د سولح یم نو ستاسو د افغانانو ورونه مې دا هیله ده راځئ تاسو په خپل منځ کې تفاهم وکړئ اوربن اعلان کړئ بهرنیانو ته نورې دا بانې مه پرېږدئ چې هغې دا بانې وکړي چې ولا دلته موږ سره جګړې کوي که چېرته افغانان په خپل متحد شو صلح وکړه د بهرنیانو دا بانې به مړه کړي شي دوی به ځي خپلو هېوادونو ته به ځي نو زما د دغه افغان ورونو نه هیله او ارزو دا ده او بیا خصوصا د اسلامي جمهوریتونو نه مې دا هیله او ارزو ده چې د دغه افغانانو ورونو سره تاسو ملاتړ وکړي په دغه جرګه کې ورسره کښېنئ او افغانستان نور د دغه بحران نه وباسئ په احترام ستاسو ورور شهزاده نابینه و چې مراټول په یو لور کې داسې څوک غواړو موږ چې مراټول په یو لور کې داسې څوک غواړو موږ چې مو زخمونه څوک ټکور کړي داسې څوک غواړو موږ
ہلو السلام علیکم زه تاج محمد نورزی یم د دوبی څخه تاسو په تماس کې یم زما یو نظر د مسکو د غونډې په اړه په غونډه کې طالبانو داسې یو شی وویل چې موږ د امریکایانو سره خبرې کوو خو د حکومت سره یې نه کوو نو دا د دوی خبرې تقریبا زه د یو شي په فکر واچولم چې اتهویشت کاله مخکې هم دغه خبرې عینې خبرې د وخت مجاهدینو کولې چې نجیب الله به ورته راشئ موږ تاسې به خبرې وکړو د خبرو د لارې به دا مظاهره حل کړو دا مشکل حل کړو د حکومت شرازه به ونه پاشه شي د حکومت هر څه به د بینه ونه وځي دوی ورته وویل یا موږ د شوروي سره خبره کوو خو ستا سره نه کوو خو اخر شاید چې ډېر د وخت مشران خلکو به دغه کیسې بیې په یاد وي چې داسې وخت راغی چې دوی پر کابل راکښېوتل یو د بل پر سر یې میخونه ټک واله انسانان یې قتل کړه په اته څلوېښت ساعته کښې شپېته اویا زره انسانان قتل کړه او دغه نتیجه شوه چې داسې اور یې بلکې چې تر ننه پورې اور نه مړ کېږي نو زما اوس د طالبانو ورونو څخه دغه یو ارزو ده د یو عام افغان په هېڅ چې هغه تېره تجربه بیا تکرار نه شي دوی اوس وایي چې امریکایان دې ووځي بیا موږ خبرې کوو بیا نو چېرې ته خبرې کوه چې وخت چې امریکایان په مابین کې بین الملل په مابین کې سازمان ملل په مابین کې تاسې خبرې نه کوئ چې هغه ووځي خو لا دا جنګ تېره کېږي زه تې ته داسې یو شی وایم چې اوس فرضاً چې هغه بې ووځي او دغه حکومت هم چې دی چې دا پر مخ د بین څخه ووځي یعنی یا تاسې مړه کوي یا ووځي یا خو په دا اوس تاسې طالبان په خپله په څو ډلو ویشل شوي دي خو اوس د ملا رسول اخوند ډله یوه ده د ملا ایبت الله اخوند ډله بله ده او یوه دوې نورې ډلې هم کوچنۍ کوچنۍ ډلې شته دا اوس دغه ډلې دي دا که چېرې چې هغه وخت مثلا چې قدرت ته سره ورسېږي تر دغه هم ډېریږي دا ډلې بیا د دې وکابو کېدنګ هم مشکله خبره ده نو خدای مکړه بیا هماغه افسانه تکرار نه شي نو ښه به دا وي که چېرې چې غواړي چې یو ارامي راشي په دې وطن کښې او دا جنګ و دا بدبختۍ ورکې شي هره ورځ دا اعلان دی چې نن دېرش کسه عسکر دلته مو وژلي دي شل مو هلته وژلي دي او یا د مقابل لوري څخه وایي مثلا نن موږ یو څلوېښت مخالفین یا خو دوی هر څه چې ورته وایي دا مو وژلي دي یا تیاری راوالوځئ پر مدرسې باندې بمباري وکړي لس شل دېرش د تنکي عمر ماشومان کوچنیان په قتل ورسوي نو که غواړي چې دې بدبختۍ مخه ونیسي ښه به دا وي چې دوی کښېني دغه امریکایانو سره کښېني خو دغه حکومت په مابین کښې حکومت طالبان او امریکا سره کښېني خپله خلاصه سره وکړي امریکا ته وایي ځه وروره ستا خو یې مخته ښه چې را تېر شه دوی سره جوړ شي ښه لاره به دا وي د خیر لاره به دا وي نیکه لاره به دا وي الله پاک دې دا معجله په خپل حال کړي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه محمد صادق خوشاله هلمند ولې د بنګل جکی ساز په دما سیات کله چې په مسو د تفسیر رسول په دیکي طالبان هم غډون وکي په دې کې طالبان ثابت کړل چې موږ سول نه کوو دا غوړي خبرو صدا مند نه دي چې سول نه وړي افغان حکومت یې بوخت ساتلې دي په دې خلانو یې بوخت ساتلې دي چې ما مطلق د خپل جنگ ادامه ورکړي هغه خبرو کې ساره وسلې دي نو د وطن ته لاس ورمې سګي د طالبان په بجای خوشالي طالبان په جنگ خوشاله دي او سلام ادب لري ته مې دا به هم خبرې کوي
د لوی خدای جل جلاله په نامه زه حاجی محمد اکبر منصور زئی د غورما څخه غږیږم. جناب محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی خان ته لومړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چې موږ مخ کې ستاسو د صلح وړاندیز بیل قید شرط وو، اوس ولې قید شرط پر شی پیدا کوي؟ آیا ستاسو پر دې غریب جنگ زده ملت زړه نه سوځي؟ هر ورځ او شپه د افغان ولس ځوانان وژل کیږي، ته یې فعل کوي؟ نو زما یوازینۍ هیله دا ده چې صلح وکړه په هر قیمت او په هر ځای کې چې وي، د هر چا تر حاکمیت او رابرۍ لاندې چې وي صلح وکړه. دا به ستا یو تاریخي خدمت وي چې د غریب مظلوم ملت ته یې وکړي. وسلام مال احترام.
السلام علیکم. حمیدالله یم د کندهار څخه. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ټولو افغانانو ته سلام وایم، او حکومت او طالبانو ته دواړو ته دا وایم چې که په خاطر نور بحثې دا جوړه سره وکړي. تاسې هم پوهېږئ، ټول افغانان پوهېږي، ستاسې د جنګ ګټه بهرني هېوادونه خوري، په چېرګه پاکستان چې پوهېږي هغه ګټه مو بهرني هېوادونه خوري. افغانان هم پوهېږي، نور افغانان ولا چې ستړي دي، نور داسې د خپل جوړه سره وکړي. ښه سفانه د سوبي هست او چېرې ده چې نوره جوړه سره وشي، ټول افغانان به داسې خوشحاله شي لکه هره ورځ چې باندې اخته دي. وسلام په احترام.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
مننه دوستانو د سولې په ارتباط نور نظرونه هم ستاسو خو شته چې د خبرونې د جوړښت سره سم ځینو ټولنیزو ستونزو ته هم ځای ورکړو چې خلک یې په خپلو سیمو کې لري.
سلام علیکم. ما به د ازادۍ رادیو په سی په کابل کې کوم دغه پاسپورټ باندې ویزه لګیږي، دا ډېر وخت راشي موږ ورته په انتظار یو، نو ویزه نه راته غوي رشوت چې چلان خلکو په میاشتو میاشتو مریضان په کوست پاتې په میاشتو میاشتو ورته انتظار چې څوک روپۍ لري بس 3000 4000 روپۍ اخلي او شرط نه لري چې کوم مریضان په کور کې ورته پاته دي، د ویزه نه ورته لګیږي. نو دا پیغام
لوگر ولایت صاحب خود ولایت صاحب لوگر ولایت کے کمانڈان بارہ میں لگو شکایت لس بجے رسنا شروع کی لس بجے معمورین لس بجے شروع کی لس بجے اور نہ ہم کار نہ کہیں بس اور تو لوگ روس طرح سا چوکی جانے خالی اور گئی نہیں دولس بجو پورے بیا مڑی واسطے دو بجے شروع کی تک کماندانی کے ڈیر در غلی روانہ دا سارا کار نہ کی گی او مونگا یو امزا تا بدری راجی زیو راجی تاس نمانانا وسلام.
حالو از عبدالظاہر دا ہلمن ولایت خبر کوما زغوارا مچے اشرف غنی مشتا دا ہلمن دا کندو پا اپریکای علاقی بای چلمنگام نم دا اشرف غنی سخو غالی چے دا پا اپریکای علاقی زکه چې موږ هم بټول په ټاکه باندې نور یو لا تو ته یا افغانستان ته به هر ځای چې دا د لته دا په افریقا او با چې د لوی پروسس سی باندې چې نور هیوا دوته بار ولاړ شي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علي زاده بادغیس ولایت ده بولا مرغادو ولسوالۍ يم ماجری راغلي د هرات ولایت کې د کاجستان په سیمه کې یو مرته دوځوای کې خلک ولاړ دی وای بار کې مګه د سرپنایي ځای نه لرو بیا سره پر مخ یې نه تیمار کړي ما आवाज ته لړ مو کامات ګورې. سلام.
السلام علیکم. له تسبیح الله دې زابر ولای دې شنکی ولا سالي نه نه تماس نیولې اور جانا دا جې کې دا بلاري امنیت ډېر خراب ده بس په سیمه کې دې نشي کولای بس ډېر امنیت سره لا کې خراب ده
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت تر کوم کتلې
خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندو هم هیله کیږي چې خپل ستونزې د همدې پروګرام له لارې زموږ سره شریک کړي. موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام
السلام علیکم محمد تعوز د زابل د ولایت صدا پیغام د ازادي رادیو تقریبم دا واکسین چې دوه نسخه شوی ده و دغه کوچیانو ته چې د شوري د زابل د شوري په ولسوالۍ کې په ډېر ګروپ لمنو کې پراته دي یا د میزاري په ولسوالۍ کې پراته دي یو کوچی ته واکسین نه دی ورکړل شوی په خاطر د څه شي یو خو دا ځایي خلک دغه چې کوچي سپی وویني بیا هغه علاقې ته نه ورځي نو که چېرته روغتیا ده واکسین ښه شوی او تاسې کوچیان هم په دې کې حق لري نو د کوچیانو نفر د یو دوه نفر درې نفر په دې زابل کې ترلینګ ورکړل شي بیا د هغه کوچیان د هر کوچي کور په هره شیله کې په هر غره کې ورمعلوم ده نو به دا واکسین ورسي اکثره کوچیانو ته دغه بالکل پر مخ واکسین ورکړل شوی نه ده چې خپل کوچیان وروزینه او خپل کوچیانو ته دا واکسین ورکړل شي نه نو هغه کوچیان دا کولی شي چې ټولو کوچیانو ته مکمل واکسین ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم زبان مرهار ولید نه خبر کوم نن عبد الله خلیق دا زمون د مرهار ولید تو ستر سیمو کې شبته کار کوي. السلام.
السلام علیکم زیو افغان اور مزادی روتی ته په نظر وړاندې کوم دا دی کی چې آینده پرلمان د نیک او صالح خلق شوه د افغانانو پرمختګ غوړي د افغانانو یووالی غوړي د ملت پرمختګ غوړي هغه څوک کامیاب شي او موږ د هغې شاهد واوسو.
سلام زه د کونړ نه یو قومي مشر د دانګام لسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ یو مشکلات دی او د ازادۍ د کارکوونکو نه غواړم چې لوړو مقاماتو او لوړو چارواکو ته ورسئ او بیا خاص محمد ډاکټر اشرف غنی ته ورسئ. زمنګه په ولسوالۍ کې 80% د ټلیفون نه به برخې او 60% کار کوي. دا هم د لوړو مقاماتو نه غټ خواست دی چې دغه وکي موږ ته د ټلیفوني یو شبکه منظور کړي او باید چې د دې نعمت نه برخمن شو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د بلند درس څخه خبر کوم. پیغام یې دی چې دا څه دی چې دا د تاریخ په برابر څه لګي کړی زرون کله ولادت د ګورو سره کومه کوي و چې سره وخت ک ته کوم کې ک بدل ور کې ک ان کو دي کې مې ور کې دا وخت دا چې خلک بل ګران تاریخ کو کړی بیا پر دولت یې ماته یې زوم پر د برابر دی دولت د خلکو سره ترجیح وکړي خلک درو غالي خو چې کنا تور کې دغه خلک وایي موږ د مشکلې سره مخامخ دی او موږ کې مشکلې ده خلک ډیر غریب خلک دي قرن کوټ کوټ در بدل دي نو سی او لږ کومه په سره وسی نو تاریخ کو کړل شي او نه به شی وکړي خلک سره کوم د بدګران شي وسی او ځګه تاریخ کو کړل شي بیا دولت ماته یې کمپاین وی سای مشکلات نو د خلکو هم تاوان دي دولت هم غټ سره ده دوم بس وسی دولت په دې واره باندې باندې خلکو سره ځل شي چې خلک درا و غواړي یا دې بدل ورکي یا دې کوډې کوي ورکي یا دې خلکو ته کنات ورکي نو ما پیغام دغه دی ما پیغام دی ورو شر وخت ورې شي دا د خلکو سره ده چې هم خو په باندې وسی خلکو سره غونډي جوړ کړي خلک را و غواړي ځل شي وسره وي کې او بس ګرام ته کنات ورکي. وسلام.
ما دا پیغام سب کې د سفر دی کې زه د خاکری د ولسوالۍ څخه دا پیغام د تر سوال دی مستر د لارې ته رحمت کوشه مر دې د شکایت څخه تر غلی مر زیری د حکومت پر د لارې باندې د په جوړو پر پارسال باندې پز دوسه مغواړي پر مالو باندې مغواړي پر ګارډر باندې مغواړي او د پراډ پر بوجي باندې مغواړي دغه خامل دی په تکلیف کې دا اخوای کده دی غوای د وګو پر بشکار لا دی وګو په پیسې غواړي.
سلام علیکم. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د ناتي هما کند کرا ولا د بکو د رسول کې نه اډی کنه وګه دا هغه کار څه دی نو چې په بکو په رسول کې د رسول خدا تعالی سلام پر
سلام علیکم رادیو آزادی کارکونکو ته ټول ته سلام وایي. له جندرو ولسوالۍ غزنی ولایت نه په تماس کې یو. وروره دلته خو ډېره بدبختي ده دا سړک د پکتیکا او د غزنی بند ټول طالبانو اړولی ده. حکومت په دې باندې هېڅ غور نه کوي. ولسوالۍ یې هم پرېښوته سکوت یې وکړ او طالبان د خلکو څخه مالیې غواړي او ډېر سخت ظلمونه یې شروع کړي دي. ټول کوم څور خوري دا لاري او ګدر او شپخانی او خو به ټول باندې مکتبونه خلک له مشکلون دې آزاد دي. مالونه هلاک شو غلیم نسته شیم نسته یو کوم چې باید وخوري کړي د خاورې د بل چا ته وسپاري کې د خدمت نشکولای ګور ډیر پټنګ یو بازار بند تاسو د دکان ټول لاړو
زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم د ازادي ریډیو له مسلینو سره مننه کوم چې ما وخت ورو مقاومت ورسي وزیر صاحب ته مهرباني وکړه ټول مرکز بسا ولایت له حالات ته څنګه نه خبر او که خبر یې ساده کومندان باندې کومندانی فرصت کړی نو خو نه څه کولای شي ورته ودا سره رمه میا سربازانو یو ماشینه بدللې نو خو انسانان د ماران خو نه دي خاورې وخوري والسلام په احترام
وعلیکم سلام وروره په دې هله چې اړوندو چارواکو هم ستاسو ستونزې اوریدلې وي او پراتلونکو خبرونه کې به پر دې ډول ستونزو او مشکلاتو له چارواکو سره خبرې هم وکم د نورو پیغامونو په تمه مویم البته د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان هم کار سره کوي مننه ترې کوم تر بل خبرونې تاسو ټول پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5